شنبه د وژي دیر شمه د سپتمبر 28مه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې چې به پیل شوي او په منځني صفه 12 پښ نوی د خبرونه په ټوله افغانستان کې د ماشوم ترو په جووري دلی شي. ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، مهترلام، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد شیبر د امانه مرزي په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبری مجله کې مو په افغانستان کې د اسلام آباد د اندیشنو په اړه د هند ملي امنیت سلاکار له څرګندونو خبرو. د افغانستان په ارتباط نورګڼ مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د طالبانو دوهم مشر ملا برادر به نن له زندانه خوشي شي. په پاکستان او ایران کې د افغان کډوالو پر مسلې په اسلام آباد کې غونډه وشوه او پاکستان د تروریزم ضد قانون کې ستر بدلونونه راوستل. بشپړ خبرونه. تمه ده چې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر نن له زندانه خوشې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ وویل چې ملا عبدالغنی برادر د افغانستان د سولې او پخلاینې په بهیر کې د اسانتیا رامنځته کولو لپاره خوشي کوي. افغان حکومت د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی او د ولسمشر ویان ایمل فیضی وویل د ملا برادر خوشي کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. خو بل لور ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسازی څرګنده کړه که چېرته ملا برادر په پاکستان کې پاتې شي نو باید داسې ځای وي چې ارتباط ورسره ټینګ شي، خوندي وي او ادرس یې مشخص وي. ملا برادر له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې بندي دی. دی په 1994 کال کې د طالبانو د غورځنګ له بنسټ ایښودونکو څخه دی او د طالبانو مشر ملا محمد عمر ته ډیر نږدې سړی دی. پاکستان په تیر یوه کال کې له خپلو زندانونو 3 طالبان خوشي کړي دي څو د طالبانو او کابل ترمنځ د سولې خبرې چټک شي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری جک پوریو استازو په اسلام آباد کې غونډه وکړه. د جمعې د ورځې په غونډه کې په پاکستان او ایران کې د افغان مهاجرو د ستونزو، افغانستان ته د هغوی د ستنېدو او په افغانستان کې راستنېدونکو افغانانو ته د اسانتیاو برابرولو په لارو بحث وشو. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یا UNHCR ویاند نادر فرهاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې غونډې په ارتباط وویل.
د افغانستان، پاکستان، ایران او لیونیچیا لخوا پرون یو مجلس په اسلام آباد کې وشو او په دغه مجلس کې په مختلفو موضوعاتو باندې خبري وشو، خو عمده ته کې دا و چې یعنی د افغانستان، د پاکستان، ایران او لیونیچیا سره یو ځای په دې موضوع باندې په توافق ورسیدل چې باید د افغانانو بیرته راستنېدونکو باید په طالبانه تدریجي په عزت او باوقار وي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو خاص استازي یان کوبش په افغانستان کې دننه د بې ځایه شویو افغانانو د شمیر په زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. یان کوبش د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وویل په افغانستان کې شخړې او نامعلوم حالت د بې ځایه شویو خلکو د شمیر د زیاتېدو اصلي علت دی. د ګډ امنیتي تړون سازمان به بل سبا د روسیې د تورې بهیرې په استراحتي سوچي کې غونډه وکړي او له افغانستان څخه د راپیلیدونکو ګواښونو په اړه به له تاجکستان سره په مرستو بحث وکړي. د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سلاکار یوری اوشاکوف وایي له افغانستان څخه د 2014 میلادي کال په وروستیو کې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د راپیلیدونکو ګواښونو د حل لپاره به د سازمان د غړیو هیوادو ترمنځ همکاري د غونډې د اجنډا په سر کې وي. اوشاکوف زیاته کړه د غونډې د اجنډا دوهمه مسله به له تاجکستان سره د مرستې خبره وي چې څنګه له افغانستان سره د خپلې ګډې پولې امنیت ټینګ کړي. د غونډې برخوال به دغه راز د سوریې د شخړې د سیاسي حل پر لارو چارو هم بحث وکړي. له ازادي راډیو خبرونه اوري. په بلوچستان یالت کې د جمعې په ورځ په یوې حملې کې لږ تر لږه 4 پاکستاني عسکر ټپیان شول. د حمله کوټې ته نږدې په بولان سیمه کې د سرحدي ملیشو پر وې غزمې وشوه. ملیشو په سیمه کې د ملت پالو بلوڅو پر ضد عملیات کول. د حملې مسؤلیت د بلوڅو جمهوریت غشتونکو پوځ منلی او وای په حملې کې و عسكر وژل دي. بلورته د پاکستان فدرال کابینه د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې ستر بدلونونه راوستل. د جمعې د ورځې په بدلونونو کې امنیتي ځواکونو ته د شخړو د مخنیوي په کار کې زیات صلاحیتونه ورکړل شوې دي. یو بدلون پکې دا دی چې امنیتي ځواکونه د محکمې له حکم پرته مشکوک کس یا کسان تر نوي ورځو پورې په بند کې ساتلی شي. د بدلونونو پر اساس د تروریزم ضد محکمو ته صلاحیت ورکړل شوی چې د یوې میاشتې مودې کې پر دوسیو پریکړه کولی شي. په نویو بدلونونو کې د تروریستي اعمالو د شاهدانو او څارنوالانو لپاره د امنیت برابرولو غوښتنه هم شوې ده. د پاکستان پخوانی حکومت په دې نه و بریالی شوی چې په 2010 میلادي کال کې دا ډول بدلونونه په پارلمان کې تصویب کړي. په تروریزم یو ډیر مهم مشکوک سړی د هند له یوې محکمې څخه په تیښتې بریالی شو. پولیس وای افضل عثماني په ممبئی کې د جمعې په ورځ له محکمې څخه چې سخت امنیتي نیول شوی و وتښتید. پولیس وای عثماني له نورو مشکوکو کسانو سره محکمې ته انتقال شوی و. د هند خبری رسنۍ وای عثماني د هندي مجاهدین په نامه د یوې کورنۍ اسلامي ډلې مشر دی. نوموړی په 2008 میلادي کال کې په لویدیځ ایالت ګجرات کې په یو لړ بمي چاودنو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی و. په دغو چاودنو کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي وو. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق نه جزئیات ترلاسه کړي دي. د دې سازمان یو ویان په حق کې د جمعې په ورځ وویل د وسلو د تصدیق یوه برخه ترلاسه کړې او نورو ته سترګې په لار یو. ویل کېږي چې د بشار الاسد رژیم شاوخوا 1000 تنه کیمیاوي ګاز لري. دمشق موافقه کړې چې د روسیه او امریکا د وړاندیز پر اساس خپلې کیمیاوي وسلې له منځه یوسي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان په یوه جلا بیان کې ویلي د روسیه او امریکا پر پلان باندې د خبرو لپاره د اکشن بي د ورځې غونډه یې ځنډولې ده. دغه سازمان دا غونډه له دې مخکې هم څو ځلې ځنډولې وه. اوس هم د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات.
سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل او ځینو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. نن په کابل کې اسمان شین اټکل سوی د تودوخې لوړ درجه 10.3، په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړ درجه 10.4، د کندهار اسمان به هم شین وي د تودوخې لوړ درجه 10.4، په جلال آباد کې اسمان صاف دی د تودوخې لوړ درجه 10.2، او د مزار شریف ښار اسمان به هم صاف وي د تودوخې لوړ درجه 15.4.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د خبرونه په دوام به ووري چې نوې ډیلې وای په افغانستان کې د اسلام آباد د اندیشنو په اړه له پاکستان سره خبرو ته چمتو دی. بیا به ووري چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د ناامنۍ او لکبله د خلکو بې ځای کېدو ته اندیشنه څرګنده کړې ده. په خوست کې مو د یو قومي مشر له وژلو خبرو نړیوالو چاپي خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي، او د ازادي راډیو له یو اوریدونکو سره شغیدلی یو چې پر واده او ولور شغیدلی.
جلی ساروا یا میګ یا وزا یا بل نه ده چې د پرمه چاغه خرڅه کې د پرمه چې سبا د انجلۍ اوقات هم تریخ شي.
د هند ملي امنیت سلاکار وایي د هند حکومت حاضر دی د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه له اسلام آباد سره خبرې وکړي چې په افغانستان کې د هند د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. څو ورځې وړاندې د پاکستان د سریاعظم د بهرنۍ تګلارې سلاکار سرتاج عزیز ویلي وو دوی به یوازې په هغه شرط په افغانستان کې مداخله بنده کړي چې هند له 2014 میلادي کال وروسته په دې هېواد کې د قدرت د خلا ډکولو فکر له سره لرې کړي. د هند ملي امنیت سلاکار د جمعې په ورځ له هندي خبری رسنیو سره د دغې مسلې په اړه خبرې وکړې چې مهمې برخې به یې د جانقا علي کوزي په راپور کې واورو.
د هند ملي امنیت سلاکار شاوی شنکر مینون د جمعې په ورځ وویل د هند حکومت غواړي د پاکستان د هرې هغې اندېښنې په اړه بحث وکړي چې په افغانستان کې د دې هېواد د فعالیتونو په اړه ممکن ولري. مینون وویل په افغانستان کې زموږ اصلي لیوالتیا دا ده، لکه څنګه مې چې ویلي، د افغانستان د خلکو لپاره داسې فضا برابره کړو څه چې دوی غواړي هغه وکړي، او هغه د افغانانو لخوا له ترور پرته د یوې باثباته او سوکالې ټولنې جوړول دي. د هند ملي امنیت سلاکار زیاته کړه موږ بل افغانانو او افغان حکومت سره په دې هلو ځلو کې کار وکړو، موږ ځکه دا کار کوو چې باور لرو د افغانستان مسله نه ختمیږي. د هند ملي امنیت سلاکار شوی شنکر مینون وویل زه باور لرم چې په دې اړه د هیڅ اندېښنې ځای نشته. په حقیقت کې موږ پاکستان ته په وار وار ویلي موږ خوښ یو چې له دوی سره کینو او ورته ووایو چې موږ په افغانستان کې څه کوو. که په افغانستان کې زموږ د فعالیت یا کړنو په اړه هر ډول اندېښنه او شک موجود وي، دا ډول خبرې او ناسته به ګټه ولري. د دې ډول یوې عملی په نتیجه کې به پاکستان هم د افغانستان د ثبات یو عنصر شي. د هند د ملي امنیت سلاکار دغه راز وویل په افغانستان کې د هند پر هدفونو څو ځلې حملې شوي او د هند حکومت زده کړل چې له دې ډول پیښو سره څه ډول معامله یا چلند وکړي. د هند خبري رسنیو په دې راپور کې ویلي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز دا خبره کړې چې پاکستان په افغانستان کې د هند د نفوذ په اړه زیاته مبالغه کوي او په افغانستان کې د هند حضور د کلتوري او اقتصادي اړیکو پر اساس دی. په راپور کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي او د هند د بهرنیو چارو وزیر سوجاتا سنگ د سپتمبر په 14 په نوې ډیلی کې سره وکتل او د افغانستان په اړه پر هغو مسلو یې بحث وکړ چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنګ کې به ورباندې بحث وشي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1206 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یان کوبیش په افغانستان کې د کورونی او بیځایه شویو کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه وشوه. یان کوبیش د جمعې پر ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته په وینا کې د مثبتو پرمختیاو پر یادونه سربیره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې افغانستان د بشري حقونو، ملکي تلفاتو او کډوالو په برخه کې ورسره مخامخ دی. په دې اړه د احمد تکل په راپورټ کې نور تفصیل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش امنیت شورا ته په وینا کې په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شویو خلکو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. ښاغلي کوبیش وویل چې په افغانستان کې تشدد او ناڅرګند حالت د بې ځایه شویو کورنیو په شمیر کې د زیاتوالي باعث کیږي. د یادونه وکړه چې شاوخوا نیم میلیون افغانان اوسمهال له خپلو کورونو وتلي او په نورو ځایونو کې چې امن ورته ښکارېږي ژوند کوي. د کوبیش په وینا یوازې د سږ کال په لومړیو اوو میاشتو کې له سلو زرو زیات کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. خغلی کوبیش هغه سیمه چې خلک بې ځایه شوي یاد نکړل، خو په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ ویاند نادر فرهاد لازادۍ رادیو سره په خبرو کې ناامنه او جګړه ځپلي ولایتونه هغه سیمه وبللې چې خلک نورو ځایونو ته کډه شوي.
بیشتر ولایاتی است که شاید یک سلسله درگیری ها بوده و یا در بعض
دا اکثر هغه ولایتونه دي چې جګړه پکې شوی او په ځینو مواردو کې هلته پوځي عملیات کېدل او کله ناکله به ګواخ رامنځته کېده. د افغانستان جنوبی ولایت تر ټولو د زیات شمیر کورنیو بې ځای شو کډوالو کوربه دي او هغه سیمې چې خلک بې ځای شوی هم ډیره برخه جنوبی ولایتونه دي. د بې ځای کېدو موده په ځینو مواردو کې لنډوي، یعنی ورسته لدی چې په یو سیمه کې پوځي عملیات سره کیږي یو شمیر کورنۍ خپل کور کله پرېږدي او په بل ځای کې ډیره کیږي، خو د سبات او رامای لټینګې دوه وروسته بیرته خپل اصلي سیمو ته ستنېږي.
امنیت شورا ته په وینا کې یان کوبیش همدارز له بهر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو د بهیر د ټکنې کېدو یادونه وکړه او وی ویل چې د راستنېدونکو افغانانو شمیر د تیر کال په پرتله په سلو کې یو څلوېخت کم شوی. په افغانستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ یا UNHCR ویاند نادر فرهاد که څه هم د راستنو شویو افغانانو شمیر د پام وړ بولي، خو له دې پلوه اندېښنې پر ځای بولي.
بیشتر
32,000 افغان اودت دولت لبنان که څه هم سکل څباند 2000 افغانان په خپل خواخه له ایران او پاکستان څخه هیواد ته ستنه شوی او د 2000 افغانان ستنه دل لا هم یو ډیر ستر رقم ده او د سیمه او نړۍ په کچه د UNHCR له لوی عملیاتو څخه شمیرل کیږي، خو باید هیر نکړو چې د ستنېدو بهیر د تیر کلونو په پرتله رقم شوی ده.
هیواد ته د ستنېدونکو افغان کډوالو د شمیر د کمیدو لپاره خغلی فرهاد بیلابیل عوامل یاد کړل. دای وای ډیره برخه افغانان چې په پاکستان کې اوسېږي لنسبتا آرام ولایتونو څخه دي، نو موړی د ژوند سهولتونه بل هغه عامل یادوي چې افغانان په پردیو هیوادونو کې پاتې کېدو ته هڅوي. ښاغلی فرهاد په افغانستان کې له 2014 کال وروسته مبهم حالت او تر راتلونکو څه باندې دو کلونو پورې افغان کډوالو ته د استوګنې د کارتونو ورکول نور هغه عوامل بولي چې خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو مخه نیسي.
د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي یان کوبیش څرګندونه مو په افغانستان کې د نننه د بې ځایه شویو افغانانو په ارتباط پر راپورټ کې واورېدي چې وی ویل ملګرو ملتونه دغه بې ځایه شوو ته اندېښمن دي. در روان خبری مجله خبرونه په لنډ وړاندې کوو. تمه ده چې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر نن له زندان خوشی کړي. د افغانستان، پاکستان، ایران او د ملګرو ملتو د مهاجرو د عالی کمشنری جکپوری او استازو پرون په اسلام آباد کې د افغان کډوالو په ارتباط غونډه وکړه. د ګډ امنیتي تړون سازمان به بل سبا د روسیې د توري بهیرې په استرحادسي سوچي کې غونډه وکړي او له افغانستان څخه د راپیدا کیدونکو ګواښونو په ارتباط به له تاجکستان سره په مرستو بحث وکړي. په بلوچستان ایالت کې د جمعې په ورځ په یوې حملې کې لږ تر لږه څلور پاکستاني عسکر ټپیان شوي دي. د پاکستان فدرال کابینې د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې یو لړ بدلونونه راوستلي دي. په تروریزم یو ډیر مهم مشکوک سړی د هند له یوې محکمې څخه په تیښتې بریالی شو. افضل عثماني وتښتې. او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان وایي د سوریې د کیمیاوي وسلو د زیرمو په اړه له دمشق نه جزئیات ترلاسه کړي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. نړیوالو چاپي خبرونه د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ جانقه علي کوزای کتنه ورته کوي.
انګلستان چاپ ګاردین رسپانې په وروستۍ ګڼه کې د هغو شاوخوا 15,000 افغانانو د لست په اړه مضمون لیکل چې د 1918 او 1919 کلونو ترمنځ په افغانستان کې د کمونیستي رژیم لخوا وژل شوی دي. رسپانې د یو افغان خبري او څرګندونې خبرې کړي چې کاکای د کمونستانو د واکمنۍ پر مهال بندي شوی او تر اوسه درک نه لګیده. رسپانې دغه افغان د خبرو په دوام کې لیکي: زما کاکا باقر جان لنن نه 15 کال وړاندې نیول شوی او زه به له خپلې نیا سره هر اونۍ د پولیچرخي زندان ته پدې مطلب کچیر باخر را خوشی شي. ورځ به مو په دوړو او ګرمۍ کې تیر کړه، خو خالی لاس براستانو شلو. مون لټولو سختیو سره سره مهاجرت ځکه نشو کولای چې هیلمن وو. یو ورځ به باخر را خوشی شي او کوم په کور کې نه وسو د هغه په زړه به تیر شي او څوک به کور ته بوزي. ګارډین د باخر د وراره د خبرو په دوام کې لیکي: زمونږ د کورنۍ یو ډیر معتمد او صادق دوست راته سوګند یاد کړ چې باخر په سایبریا کې د افغان بندیانو په کم کې لیدل چې جبري عسکري کوله او د وی سرحدي پوستي ساتنه کوله. ورسپانه د باخر جان د وراره لخلي لیکي: لڅو لسیزو ګډوډي ورسته مونږ ته دا حقیقت معلوم شو چې د هلن چارواکو د هغو 15,000 افغانانو لسخ پور کړی چې د 1918 او 1919 کلونو ترمنځ د کمونستي رژیم لخوا وژل شوي دي. باخر جان په دې لس کې 1,414 نفر دی. ګاردین زیاتوي: دا لست د هغه رژیم د ظلم او وحشت ثبوت دی چې خلکو ته د خدمت نارې وهلې خو همدا خلک یې وژل. ورسپانه لیکي: د کمونستي رژیم لخوا د 15,000 وژل شوو کسانو په لست کې د هغوی دندې بزګران، د ښوونځیو زده کوونکي، سوداګر، دوکانداران، مامورین، پوهان او بیروزګاره کسان لیکل شوي دي. د دې کسانو یو شمېر د انقلاب ضد کسان معرفي شوي، ځینې فیوډالان یا د ځمکو خاوندان، ماوستان او اخوانیان ښودل شوي. ورسپانه لیکي: د وخت دیکتاتور حفیظ الله امین د ستالین په پل قدم کېښوده. ګاردین ورسپانه د باقر جان د وراره د خبرو او روسي تحلیل په برخه کې لیکي: له تیر وحشت او تاریخ څخه مو یو شی زده کړ او هغه دا چې د حقیقت له رابرسېره کولو پرته د تاریخ له قید ازادي نشته. له عدالت پرته سوله نشي ټینګېدلی. افغانان د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته دا کار نشي کولای. نړیوال باید زموږ په څنګ کې ودرېږي او زموږ ملاتړ وکړي چې موږ د یوې متمدنې راتلونکي خاوندان شو. واشنگتن پوسټ رسپانه د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او طالبانو ترمنځ د سولې حل زلو او ستونزو تکتنه کړي او د مضمون په یوه برخه کې لیکي: د پاکستان د نوي حکومت دا هرې ځلې چې غواړي د طالبانو سره سوله وکړي ډېر ژر له ستونزو سره مخامخ شوي او له دې څخه داسې معلومیږي د دې شخړې ختمول چې د اټومي وسلو لرونکي پاکستان ثبات له ګواښ سره مخ کړی څومره ګران کار دی. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي: نواز شریف په تیر پسرلي کې په هیواد کې د طالبانو د شخړې د لمنځه وړلو لپاره چې د 15,000 عسکرو په ګډون شاوخوا 50,000 کسان پکې وژل شوي یو پلان برابر کړی و. ورسپانه زیاتوي: د نواز شریف دا هلې ځلې د پاکستان د مات ګوډ اقتصاد لپاره حیاتي اهمیت لري. تر ټولو مهمه دا ده چې د نواز شریف دا هلې ځلې به د طالبانو د ملاتړ اصلي منابع په داسې حال کې بندې کړي چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه وتلو ته تیار نشي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د ګارډین رسپانې په وینا واوریدل چې د هغو زرګونو افغانانو د خبر شوې لست مسله یې وڅېړله چې په 1950 او 1950 مریض کلونو کې حکومت وشلی وو. یو شمېر افغانانو په دغه لست کې د خپلو خپلوانو نمونه لیدلی دي. د دغو کسانو له ډلې څخه یو هم قاري نوید نومیږي چې د لغمان ولایت د الشنګ ولسوالۍ دی. دی وایي چې تر اوسه له ده او کورنۍ یې هیله لرله چې ورور به یې ژوندی وي، خو د لست له خپرېدو وروسته یې هیله وخته. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال سید کمال شاه عارف ته قاری نوید د مرکې په پیل کې د خپل ورور د نیولو پاړه وویل.
تو 500 کال زما پلار کابل ته راغی تقریبا 3 میاش کابل کې چې زما دورور مړ یا ژوندې معلوم شي بل اخر زما هغه په دې کامیاب نشو چې دا نتیجه واخلي نو بل اخر د پسل 3 میاش راغی لغمان ته ختم خیرات ورته کو چې دا لا درک ده نو اوس چې د دې لیست وتلی د 1500 کال تقریبا 15000 شهیدان دې لیست کې به زما دورور هم نوم پکې لیکل او ماما شاه ولاد ماجی محمد اسلام نو
ستاسو ورور څه کار کاوه ول کوم زید خلکان لخوا یو
هغه پانتون کې اوسه هغه اخر کال د پانتونو چې پانتونه فارغ شي خلاص شي د ادبیاتو پانتون کې او ادبیاتو پانګو رښتیا انګلیسي وو چې کله پانتون تراغه پانتون نه دی وړل شوی
نو کله چې دی یوړل سو نو ستاسو د کورنۍ حالت په څه ډول وو
کې دا مړ ژوندې ورکو کورنۍ وضعیت خو ته خو ټولو کورنۍ وضعیت خراب وو زما د پلار زما د مور اېده دا یو لور پاتې شو کونډه پاتې شو کور کې زمونږ هغه وضعیت ټولو وضعیت خراب
اوس نو د دې لیس له خبرېدو سره ستاسو انتظار هم پاته ورسېد اوس نو څه غواړي
د سلسل فیصد مونږ امید نه درلود نه امید نو کنه چې ورور مې مړ شوی ده یعنی په سلسل فیصد کې 50% مونږ امید درلود کې دې شي پیدا شي نو بل اخر دا لست چې اوس مونږ خاطر جمع شو چې ورور مې د حق په لار کې شهید زما غوښتنه د هر رژیم چې په فعلن فعال رژیم ده آینده کې کوم رژیم په افغانستان کې راځي نو دغه کسانو نه باید پښتنه وشي دغه کسانو نه پښتنه وشي دا کوم خلک چې قاتلین د افغانستان دي کوم فجایع چې دا خلک کړي په افغانستان کې دوی بعد محاکمه شي دوی بعد په حکومت کې که اوس حکومت فعال لکاینده انتخابات کې دی خلکو ته څوک رای ورنکي کم خلک چې دا لاسونه په وینو کا کړل دی خلکو ته څوک رای ورکي دی خلکو ته څوک خپل مشر ټاکي دوی هم د قاتلینو په مجرمینو په قاتلینو په صفه کې دوی قرار لري
د قاری نوید په نوم د یو افغان سرګندونه اوریدي
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسی نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت به نه وای
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسۍ ملاتړ
پرون د خوست ولایت یو قومي مشر او جهادي شخصیت حاجی ناظم زترن د خوست ښار په مرکزی جامع جماعت کې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د جمعې لمانځه پر مهال ووشل شو. حاجی ناظم په مهمو دولت پلوه مشرانو کې حسابېده چې پخوا هم دی او د کورنۍ غړي یې څو ځلې د وسلوالو تر بریدونو لاندې راغلي دي. په اړه یې نجیب الله خیل له خوست رپورټ لري.
د خوست د ولایت مقام ویان مبارز محمد زدران آزادۍ رادیو ته د یاد پیښې په تړه وویل چې حاجي ناظم زدران تېره ورځ په مرکزی جامع جومات کې د جمعې پر لمانځه بوخت و چې د ناپیژاندو وسلوالو لخوا د تومانچې په واسطه تر برید لاندې راغی او لاس په لاس ووژل شو. د نوموړي په وینا برید کوونکي د خلکو له ګڼې ګوڼې څخه په استفادې په تېښته بریالی شوي خو کشفي او امنیتي موظفینو ته دنده سپارل شوې تر څو د پیښې عاملین معلوم او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د جمعې په مبارکه ورځ حاجي صاحب ناظم زدران د خوست په جامع مرکزی جماعت کې په داسې مهال کې د نامعلومو وسلوالو لخوا په شهادت ورسېده چې په لمانځه باندې بوخت وو. نوموړی نه یوازې د خوست د لویې پکتیا بلکې د ټول افغانستان په کچه یو ډېر مشهور شخصیت وو. همدا لامل و چې د څو کلونو را په دې خوا دی او د ده کورنۍ د نامعلومو وسلوالو لخوا تر بریدونو لاندې راتلله چې تقریبا درې کاله مخکې د ده دوه زامن یو کوچنی لمسی هم په همدې لاره کې
حاجی ناظم زدران چې شاوخوا 15 کاله عمر لاره د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو قوم اوسیدونکی وو او د دولت د سختو پلویانو په ډله کې راته. حاجی ناظم یو داسې مشر و چې په افغان دولت کې له ولسمشره بیا تر عادي مامورینو پورې کسان ورسره بلد ول او په نظام کې له ستر باور څخه برخمن وو. هغه په جرګو او غونډو کې حقایق په ډاګه بیانول او خپل نظر یې له چا نه پټاوه. هغه د روسانو په مقابل کې د جهاد پر مهال د پیر سید احمد کیلانی د محاذ ملي په تنظیم کې د لوی پکتیا په کچه یو نامتو قمندان وو او تر څنګ یې د یو قومي مشر او نرخي په توګه هم د جرګو مرکو داوو او لانجو په حل کې مهمه ونډه درلوده. حاجی ناظم زدران څو ورځې وړاندې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د یو روغتون د ودانۍ د پرانیست په مراسمو کې د خبرو پر مهال ویلي ول چې دوی به په کلکه له نظام څخه ملاتړ کوي.
امنیت هغه ولی صاحب په کابل کې د امنیت نشته چې مرکز دی ده په ټولو ولسوالۍ کې امنیت نشته اوس یو بان خو چې نه خلصېږي دا په غیرتو به ده ولی صاحب یو خو د خود خلصېږي امیر امنیت کور شرم ده نه د یو نه خلصېږي جبایی جنگی نشی که گی بولایت که بل مقابل سرولی لاندی موی تو لگار نورا ونی پا لگار که چه ورچه بل مقابل سره ولی ټوپ ولایت کې هیڅ مشکل نشته او دا به تر اخره پرې مې د صدرې
خوست والی عبدالجبار نعیمی هم د وی خبر پانی د خبرېدو لارې د پیښې غندنه کړې او حاجي ناظم یو هیواد پال شخصیت یاد کړی دی. د یادونه ورده چې د حاجي ناظم زدران د وژنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې د عالي ادارې د مشر څرګندونې له کابل د قسیم سولمل په رپورټ کې.
په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې عالي اداره کته همدا مني چې په دې هیواد کې له فساد سره د مبارزې په برخه کې کافي کار نه دی سوی، خو مرسته کوونکي هیوادونه او سازمانونه هم په دې برخه کې ملامت ګڼي. د دې ادارې رئیس د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې مرسته کوونکي هیوادونه باید له خپل امکانات څخه په ګټه اخیستنې له افغانستان سره د خپلو مرسته سویو پیسو پر مصرف څارنه وکړي، خو ډاکټر عزیز الله لودین په ورته وخت کې له افغانستان سره د دې مرستو د ضایع کېدو اندېښنه پر ځای بولي.
ایمانان بر شما
بگویم ما از این شکل سامیم دیوی که ایمانان در تو ویم زل همدی حالت رازی نیم پایده چیز موجه داره دیر سر پاشلی دی او هر چوک دلتا یوازی دخپل جیب غم خوری در افغانستان ملت موج طولو چخه هر سوی دی زه فکر کوم چی کدا وزیت حال نسی نو موج بطل همدی ستونزو سر مخام خوصو. سیگار د افغانستان د بیرغونی د چارو د څارنې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې په وروستۍ کې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره د یو میکانیزم په نه موجودیت اندېښنه څرګنده کړې. د دې ادارې مسؤلین خبرداری ورکوي چې که د حالت ته پاملرنه ونه سي نو د نورو پیسو د ضایع کېدو خطر هم سته. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم یادې ادارې په خپل یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان د روغتیا له وزارت سره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID لسګونه میلیونه ډالر مرسته سوي پیسې ضایع سوي دي. خو د روغتیا وزارت د سیګار راپور رد کړه او ویل چې د وزارت هیڅکله له فزیکي پلوه بودیجه په اختیار کې نه درلوده. د خوایوش میرکرپوهان وایي چې په افغانستان کې له فساد سره د مبارزې لپاره قوي اراده نسته. افغان کارپوه میاګل وسیق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه همیش د فساد پر ضد د مبارزې خبره د کاغذ پر مخ او د تلویزیون د پردې تر شا نه کېږي، اما عملا داسې اراده نه لیدل کېږي چې واقعا دا مبارزه شروع شي.
نړیواله ټولنه د افغانستان په حکومتي ادارې کې د فساد د موجودیت له امله تل انتقادونه کوي. د شفافیت نړیوال سازمان هم په وروستۍ کې افغانستان د نړۍ یو له تر ټولو فاسدو هیوادونو څخه یاد کړ. افغان حکومت له فساد سره د مبارزې په برخه کې له خپلو هڅو یادونه کوي، خو لا هم د هڅو د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې.
د ژوند رنگونه.
نوم مې محمد اشرم د پلار نوم یې پاینده خان.
که تاسو په خپل سیمه کې د واده په دود دستور خبرې راته وکړئ.
دوه درې ښځې غواړي چې هغه نجلۍ وګوري او د نجلۍ والا درته وایمه چې غواړي هلک وګوري، نو راشي درته وایم یو د بل نه درته وایمه چې کور زندګي درته وایمه دا وګوري، او پس هغې نه درته وایمه چې هغه خبره ورسره جوړه شي. یو دسمال له اول کې وړکی دسمال ورته وایي چې دا ورکې، او بیا د پس د وړکي دسمال نه درته وایمه چې لکه دا شیرني وي یا ښه دا خل راټول کړي، بیا هغې ته غټ دسمال وایي چې غټ دسمال ورکي. خبره دا ده چې یو خبره ورکول چې مور او پلار دې رضایت وکړي چې یاره د غنجلې ما د غالک ته ورکړه، او هلک وایي چې یاره د غنجلې دې ما قبوله ده، نو په هغې کې یوه ټوټه غونې ورکوي درته وایم یو دسمال، او پس هغې نه دویم دسمال چې ورته وایي دویم دسمال هغه ده چې خل راټول کړي درته وایم مشرانو سپینګیري ډوډۍ ورته وکړي چې یاره بیا هغه نو یو غټ دسمال ورکړي، یو دې ټوټې غونې په هغه دسمال کې درته وایم پیسې واچي درته وایم یا 50 زره یا 1.5 زره چې کم شی دې هلک نه اخلي هغه بیرته په نجلۍ باندې مصارف کوي، او د پیسو اخیستو رواج په قوم کې نشته.
په کالی څنګه دی بیا څو جوړه کالی د نجلۍ ته
ورکړي؟ کالی تقریبا نجلۍ ته درته وایم اوه جوړه اته جوړه زر شو کالی شو جامې درته وایم، لکه د کور کم فرش شو درته وایم کاسه شو.
دا د نجلۍ په خوښه اخلي که له مودای برابروي؟
نه نه، داسې ده چې د نجلۍ سره مشوره کوي، د نجلۍ په خوښه باندې اخلي درته وایم. د نجلۍ چې کوم شی خوښ کړه هغه بازار ته ځي، خپله نجلۍ چې کوم شیان دي هغه خوښ شو. بعضې نجلکانې دي چې هغه نه ځي، مور او پلار یې ورته خوښوي درته وایم، دی په کور کې ورسره خوښ کوي چې دغه دغه شی راته واخلي.
ځینې کورنۍ چې په واده کې ډېرې قرضدار سي بیا د نجلۍ ځوند ډېر ورته تریخوي، هره ورځ ورته یادوي. په تاسو کې دا خبره څنګه؟
نه د مونږ کې دا خبره نشته.
یعنې تاسو کې د ولور رواج نشته؟
د ولور رواج نشته.
څه علت څه چې په دومره ډېرو خلکو کې یوازې تاسو دا کارونه کوي؟
سروه یا میږ یا وزه یا بله نه ده چې درته وایمه چې هغه
خپله
خرڅه کوي، درته وایمه چې سبا د نجلۍ اوقات هم تریخ شي، او د کور کې هم درته وایمه ژوند نه یسي. دغه عملونه دي چې درته وایمه چې د نجلۍ اوقات تریخ شي په کور کې، هغه تښتیم هغه بد عمل هم شي، او هغه سبا وژل کېږم او هغه ټوکل کېږم درته وایمه. او په اسلام کې باید چې دا شی نشته چې ته یوه سیاسره وهي او یو سیاسره ټوکې، نو دا که کېږي نو د هغو له وجې نه به کېږي چې مور او پلار یې پیسې پیسی اخلی و په ما باندې د انجلی خرڅه شوی دا ما د پیسی اخیستی دی نو هغه دا په اسلام کې ناروا دی باید چې دسی و نشی.
دا ازادي راډیو د خبري مجله مو همدلته سر ته رسي چې بلې یوه سید سمیعباد